ملبع استدیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیر مل صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه جاوید فیضی. درنو اوریدونکو ستړي بشوي، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوي. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستانی غړیو د نیولو خبر ورکړې ده. د ایران مهر خبری آژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسانو غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې له څه باندې یوې میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. دې جبهې نن سهار په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې ده چې تېره شپه اته بجې د کابل د آرتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې ګزمای کوله په نښه کړي چې پکې یو تن وژلی او درې نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. دې جبهې وړاندې یوه خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقف خبر ورکړی و. امریکایی رسنۍ د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند د هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی وو. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه وو، خو څه کال د فبروري په میاشت کې د درون په دینوم لړ کې داخل شو. بریتانیا د حقو هیوادونو په نوم لړ کې د پاکستان نوم هم شامل کړ چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی دی. د پاکستان په ګډون اوس د بریتانیا په نوم لړ کې څلیروش هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یې شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. د امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویاند او څو تنو هغو مشرانو لګیدلي دي چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګرۍ او اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه به د حماس حادثې په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېرې محدودې کړي. د ښاغلي نیلسن په خبره اروپایي ټولنې هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارد یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان یې چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي دي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت په اړه د سیګار اندېښنه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې ویلي داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د سیمې بلکې د لویدیځ لپاره هم یو تهدید دی. د راستنیدونکو افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر هڅه حشمت الله شهیدی وایي په خپل لاس راټول شوي مرستو یې تورخم کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د پیل کړي کمچاري 80% بشپړې شوې دي.
تقریبا 80% کار هم ختم شوی دی نو 20% نور ته بم صبر کول خیرت.
او د ایران او اسرائیلو کار کېچ سپینه ماړی وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی.
We continue to be concerned about the risk of escalation in the
مش کوم چې نه هیڅ کې د فاکټیز یا تیدو ته اندیشمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د ومې نیټې له بریدونو راپدې خوې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو.
نور مهم خبری موضوعات به هم په روانه یو ساعته خبرونه کې واوري. دوی معنی مې کې بیا د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه خبرې دي. ملته امو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر مالیم. سهار مو بخیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې د عیش خراسان څنګه ته په یو نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا ډله سیمې ته یو ګواښ او هم د لویدیځ لپاره یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني مشر متقاعد جنرال جوزف فوټل په یو مرکه کې ویلي چې د عیش خراسان څنګه پیاوړی شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې د عیش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یوه تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپله ایکس پاڼه کې په یوه راپور کې دا مسله یاده کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړې دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره اونۍ د طالبانو تر واکلاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په اړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لورته متقاعد جنرال جوزف ووټل چې په منځني ختیځ کې له 2014 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر و، بزنس انسایډر خبرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل د داعش په څیر ډلو ته ډیر وخت پکار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګه مشهوره ده، په 2015 کال کې لږ روس تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز یې په نیویارک کې دی څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونه کم شوي دي، خو له افغانستانه بهرې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یوه بریده کمزورې کړې ده، خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 نیټې تروریستي برید یاد شوی دی چې د موسیقي په یوه تالار کې پکې تر 140 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم 2000 مرګ بریدونه وکړل چې نږدې سل تنه پکې ووژل شول. د ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوو کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووټل وای چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارنګه افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څرنګه عملیات وکړي. خو د په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واشه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو سلیر وی ساته زموږ په پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکه کامز مقدس دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوی جوړیدونکو کم څه خلیدنه کړي چې هغه دراټولو کړیو مرسته په مټ له پاکستانه نوی راستنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي دي د دې کم چارې 80% بشپړې شوې دي او د پاتې 20% تر بشپړې دروسته بعد ګټه اخیستنې ورشي. په داسې حال کې دا چې پاکستان راتلونکي کې د هغه افغان کډوالو د بیا تستنولو پریکړه هم کړې چې هلته اوسېدو لپاره د پی او آر او ایس سی کارتون لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانانو لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو لچارو په لیدنه کې ویلي د پیلکړی پروژې 80% کارونه بشپړ شوی دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې په ورځ د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې ده چې پکې ښاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شویو مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لوی پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې د کیمپ قرار لري، نو د کورونو جوړول ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي د لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی تر سره کوي، نو دغه تقریبا 80% کار هم ختم شوې ده، نو 40% نور ته بم صبر کول خیره چې دا ټوله
د نوموړي په وینا چې یاد مرستي د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا د خیرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. د ویلو ده چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستې پر راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی میرمنو او لونو ته پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته تلتو اجازه نه ده ورکړي. یو شمیر نورو یې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د متحسبینو له لوري له کوم تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښي دي. تفصیلي په دې راپور کې
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ خزینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسیدونکو عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره خپل کورنۍ سره پارک ته تللی وو، خو له دې امله چې ښځې هم ورسره وي پارک ته د ننوتلو اجازه نه و ورکړل شوې. عادل وایي د پروان ولایت اوسیدونکو مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و. زیاتوي که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته. د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و. یوه یوه ښځه لیدل کېده.
د دغو کسانو له ډلې څخه یو شمیر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکو شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې ځورولې. سمیم زیاته کړه
نگرانی وجود داره به خاطر کې امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې له تګ ډډه کړې. د کابل ښار اوسیدونکو لپاره وایي
اوس مهال سیدا کابل کې هر ډول پارکونه کلوي عمومي پارکونه وي او که دا کوچني پارکونه وي. د ښځو د نجونو لپاره اوس په افغانستان کې بند دی، تاید اجازه نه لري او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته لکه بابر باغ ته دوی ځایو ته. اوس مهال متاسفانه سه نشو کولای سي لاړ شو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی ویاند مولوی عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د غډلې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړ شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار ورزشي کلبونو ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینه وو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه ساه واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
سپینه مانای وای د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواخ جدي دی. ایران لنګ دی دوه ونې رایسی چې د سوریې په پلازمینه د مشک کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي بریډ شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي. ګواخ کوي چې د دې حمله غچ اخلي. ایران د دې بریډ تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هیوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیل او ایران ته له سفره ډډه وکړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبري اعلان ته وویل چې هیواد حالات له نشته سری. د کربی په وینا متحده ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلي دي چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 2 نیټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وغړو په ګډون دولسته وشل شو. په دوی کې دوه د سپاه جنرالانو تر دې وروسته تهران وویل چې غچ په واخلو. د دې کړکېچ ته حواله لپاره ډیپلوماټیک هلې ځلې هم زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولې ده چې پر ایران د خپل نفوذ په استفاده تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپل اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لوی ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنگتن له خپل خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نشي. بریتانیا، فرانسې، ناروی، هند او روسیه هم له خپل اتباعو د امریکا په سیر غوښتنه کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوه میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکې له دې چې ساس پیغامونو ته ولاړ شو، د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري لومړیو د مارچ تر دیرشمې 2015 کسان سیلابونو اغیزمن کړي دي. د دې ادارې له قوله دا سیلابونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې بهیدلي چې په لسګونو کسان یې مړ کړي، نږدې 1200 کورونه یې زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه یې تخریب کړي او په زرګونو څاروي یې له منځه وړي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیلابونو د راوتو لامل څه دی. د دې پوښتنې ځواب به تر خوایې د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بچي صندوق د روان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سش کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندې نه کړی و چې په 1903 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبي ورشتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبي ورشتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي او نرم دي چې هغه بارانونه جذبيږي او یا بارانونه چې په شدت باندې وریږي او پر تقدسمه کې چون زمزمه کا وچا واغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړه کی د غرونو ناتګي او نور جغل او فرش ځان سره راوري هغه د لاندې اور ساتته او په اور ساته کې دغه تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه پورستیو لاسو کلونو کې زیات شوی دی چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجی عبید الله په وینا یې علت به وخت ورشتونه دي.
بارانونه چې وس د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د سیمه موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مزکی دا زراعتي مزکی وړلې بیا موږ ان پی او والا تاریخ وکړي دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چېرته منزور کړه او جوال راته ولې هم ځوانان پر کار رااله ډیر موږ راضي ډیر خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته سول او هم مزکی هم د سیلاب دغول سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب دغول سم محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوه کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 400 دیش ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر شپږ زره ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبره ټولي ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولای نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چونه وکړي. د د په وینا په افغانستان کې څه باندې څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لږو چې ونې ډېرې وي او ونې د د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي ونې زیاتې کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه یی دیونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مری بندیشن او به سجیته وار لوره نه نوسی، خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسي. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوند پاتې دو چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مری پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوند پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیسیا ته وی چې لاغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل اوبو ژر ژوند لري سل شوی دی. د دوی په وینا د سیل اوبو پاک نه وی، دا وی رښتیا چې دا کس روسته له خولي او نس شي یا د یخو اوبو له کبله په سکار وینا روغي اخته شي او کې د بدن د حرارت درجه تر دې شو کې شوی وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څنګه لومړی روغتیاي مرسته کولای شو له ډاکټر ملک سینا به واورو چې دوی څلور شونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده. که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپل نه کوم مات شوی ده، ژوبل شوی ده او کنه ده. که دا هم دوی نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې دا لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېده پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب کدی کس سانه اخیسته څه به ورسره کو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لورته ممکن یو څوک مو له سیله را ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نسل او بوډک شوی وي ځینې کسان دا سیل وړی سرچپنی سی یعنی سر شکته کوي او پښې پورتنی سی دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده.
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښو نه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح چې لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو خپل سلامونه او نیکې وروڼې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. به هلمند کې سخت بیکاری ده هیڅ کار نشته. خلک زموږ خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې ما دي پر بندي سولې اوس به بخښه تکلیف کې دي.
خدای ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړې سلامونه. گرانیم د هلمند ولایت څخه مساکله ولسوالۍ څخه ماول دغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکله باندې موږ ته وتړل د مساکله د رود بند چې زموږ مځکه او کښتونه راڅخه وړي دا رود. نو زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل شي. دا د مساکله سروي سوي ده نو عملی کار نه دی پیل شوی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ز نبی الله زبلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي. په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 50 کلو او زرو مسجدونو پراخ پر نفوذ ساحه ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کی. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسي نه لري. همدلته به مکتب لکمي همدلته به سړک لکمي همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي هغه دینی خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومان او د همدغه شذو د همدغه مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دی په همدی مابینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحیح خدماتو برخمن سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
ډیره مننه چې ازادي راډیو او راوز مخبرونې ځان سره تعقیبوي. درنو اوریدونکو په همدغه شمیره چې اعلان شو په روسي کې خپل غږیز پیغامونه مختار رسول شي، ساسي غږونه به د ازادي راډیو په بیا لابل خبرونو کې درته خبرو. اوس هم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دی